افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوریم د ازادي رادیو د خبرونه د ځوان فکرونی زی خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې زموږ همکاران چې د کابل لستډیو وړاندې کوي زموږ همکار فیروزه عزیزی وړاندې کوي په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د ازادي رادیو د دریو خبرالانو په ګډون د هغو خبرالانو پر کار او فعالیت خبرې کوو چې تیر کال په همدې ورځ وژل شوي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. زه نوریاس نوري اورو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې روانې دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو سربیره به د تیلو صادراتو ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین له ولسمشر سره په خپله یوه وروستۍ کتنه کې بحث کړی دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې روانې دي. پرون د دې جرګې د مشر په توګه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف تر ټاکل کېدو وروسته د دې نن د دې جرګې د اداري هیئت د غړو د ټاکلو او د کاري کمیټې د جوړولو لپاره بحثونه روان دي. په دې جرګه کې چې له 3000 زیات کسان راغون شوي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر یو چوکاټ خبرې کیږي. د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر نورو سیاسي څېرو دغه جرګه تحریم کړې او هغه د سولې د روان بهیر لپاره ګټور ان د بللې. طالبانو هم دغه جرګه نمایشي بللې ده. ازادي راډیو نن د خپلو درې وژل شوو خبرالانو یو کلن تلین تازه کوي. سباون کاکړ، عبادالله حنانزی او فرشته محرم دورانی یو کال مخکې د ثور په لسمه په کابل کې د خبري پوښښ په مهال په یوه ځان وژونکي حمله کې ووژل شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی او نور خبرالان هم وژل شوي. تېر کال په همدې ورځ د بي بي سي او خبریال په خوست کې ووژل شو چې دا ورځ په افغانستان کې د خبرالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو د درې وژل شوو خبرالانو په ګډون په دې پیښه کې د ټول وژل شوو خبرالانو د یاد تازه کولو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې نیول شوي مراسم د افغانستان د خبرالانو د خوندیتوب له کمیټې سره په ګډه تنظیم شوي دي. افغانستان تیر کال په نړۍ کې د خبرالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل شوی چې په دې کال په افغانستان کې ټول 15 خبرالان وژل شوي وو. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د افغانستان د دولت دښمنانو په شیرین تګاب ولسوالۍ حمله وکړه. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په نښتو کې 8 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. ښاغلي یورش دغه راز وویل چې افغان ځواکونو او ملکیانو ته په دغو نښتو کې زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په خوګانۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 22 تنه وسلوال چې قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یوه خبر پاڼه کې وایي ځانګړو ځواکونو د عملیات تېره شپه د خوګانۍ ولسوالۍ په زاوی سیمه کې وکړل چې په ترڅ کې د داعش 4 مرکزونه ویجاړ شول او له دې ډلې سره د اړیکو په تورې 2 مشکوک کسان هم ونیول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه عملیات د ځانګړي قطې ځواکونو کړی دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو سربیره به د تیلو صادراتو ته ادامه ورکړي. واشنگټن نږدې یوه اونۍ مخکې اعلان کړی و چې د می له 2 وروسته باید یو هیواد هم له ایران څخه تیل ونه پلوري. حسن روحانی وویل ایران له یوې لارې تیل نه صادروي. ایران له شپږو لارو تیل صادروي چې له دې لارو واشنگټن خبر نه دی. واشنگټن ویلي دي چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته ورسوي تر څو دغه هیواد د توغندیو له ازموینې لاس واخلي او یورانیم غني نه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپله یوه وروستۍ کتنه کې بحث کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دو جارج پرون وویل ښاغلي ګوتریش له ولسمشر شي سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې بشري حقونه، حتی د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزې پر مهال هم په بشپړ ډول باید مراعات شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د جمعې په ورځ د اپریل په 6 په پیکینګ کې له ولسمشر شي سره وکتل. د جارچو ویل چې د دوی خبرې ډېرې سپینې خو دوستانه وي. دا څرګندونې لنډه موده وروسته له هغې کیږي چې د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ مشر کینت روټ په مطلب کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړ د بشري حقونو په مسله کې د چوپتیا له کبله پر ګوتریش انتقاد وکړ. د چین پر حکومت له دې کبله ډېر انتقادونه شوي چې شاوخوا 1 میلیون اویغوریان او نور مسلمانان د بیا روزنې په کمپونو کې چې فعالان یې د تجمع کمپونه بولي راټول کړي دي. د جاپان امپراتور اکی هیتو هغه مراسم پیل کړي چې له کاره د ده د ګوښه کېدو پیل بلل کېږي. اکی هیتو نن د اپریل په 1 د کاشیکو دوکورو په نوم لوی معبد ته ولاړ څو له کاره د خپل استعفا په اړه د مذهبي مراسمو لومړی پړاو پر ځای کړي. دا مراسم نن نیمه شپه وروسته له هغې بشپړېږي چې د اکی هیتو زوی ولی عهد ناروهیتو د جاپان د نوي امپراتور په توګه معرفي شو. 50 کلن ناروهیتو هیتو یو سلو شپږ ویشتم واکمن دی چې د جاپان د امپراتورۍ په ځانګړي تخت کې نی. جاپان د نړۍ تر ټولو لرغونی سلطنتي نظام لري. تمه ده چې د استعفا د مراسمو بل پړاو نن مازدیګر مهال په امپریل ماڼۍ کې جوړ شي. په دې مراسمو کې به صدر اعظم شینزو ابه د پارلمان د دواړو خونو رئیسان او د سترې محکمې قاضیان حاضر وي او اکی هیتو به خپل وروستۍ وینا واوروي. اکی هیتو په 1989 میلادي کال کې د جاپان امپراتور شو. واک ډېره برخه د هغه بد نوم پر لرې کولو تېره شوه چې جاپان د ده د پلار د واکمنۍ پر مهال په 2 نړیواله جګړه کې د ګډون له کبله ګټلی و. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د ازادي راډیو خبرونې دغه راز د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه مو البته د ځوان فکرونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. د کابل له سټوډیو زما همکاره فیروزه عزیزي وړاندې کوي. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د ازادي راډیو د دېخ دریو خبریالانو په ګډون د هغو خبریالانو پر کار او فعالیت خبرې کوو چې تیر کال په همدې ورځ په کابل کې په ځان وژونکې حمله کې ووژل شول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې خاو نه مو پیل کړی وي، تر دې دمه خاطر سوي تاسو ته بیا هم د دې اونۍ یو بل خبرونه، البته د ځوان فکر خبرونه په لار کې به په دې خبرې وکړو. لکه څنګه چې زما همکار لږ مخکې وویل چې نن به موږ دوه مسایل باندې دلته خبرې وکړو، دوه بحثونه لرو. بلابل لومړی دا چې همدا اوس په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه نن دویمه ورځ ده جوړه شوې ده او روانه ده. خبرې پکېږي په دې چې له طالبانو سره کله سوله کېږي نو په کوم موارد ورسره یاد سي او په خبرې وسي. په خبرونه کې راسره قدرمن میلمانه هم ستا یوه میلمانه مو چې را دعوت کړې ده، البته د دغې جرګې غړې ده تر اوسه رارسېدلې نه ده، نو د خبرونې په لار کې به هغوی هم له موږ سره یو ځای سي او بحث به ولرو. لومړی تاسو ته د خبرونې د اړیکې شمېره وایم، تر هغه کولای سي چې دغه شمېره ځان سره نو یاداشت کړئ او بیا به د خبرونې په لار کې تاسو زنګونه ووهئ، اړیکه به ودیس ونیسی او خپل نظریات، پوښتنې، انتقادونه د مسایل بل مکسر شریکي. د خبرونې شمیرې دی 0995 40 15 40. دویم شمیره 0225 20 55. په دې شمیرو تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسی. د خبرونې قدرمنو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. مکسر په خبرونه کې نن خیر الله شینواری سیاسي او مدني فعال د یو ځوان فعال دی چې په ټولنه کې په دې برخه کې ډېر کله سیاسي مسایل باندې یعنی بحثونه کوي، فعالیت لري. همدارز یو بل ځوان فعال سره دی، دوی هم مدني فعال او سیاسي فعال دی. دوی نه بم په خبرونه کې د دوی نظریات وورو د دغه جرګې په اړه خبرونه ته خره خلاص دواړه
ډیره مننه. مننه
شنواری سپر ازو بحث دا چه لومړی پوښتنه تاسو نه دا چه تاسو د دغه جرګې په اړه څه نظر لري؟ تاسو ورسره مخالف یاستې کنه؟ تاسو یعنی فکر مو ورسره یو دی او د یعنی په ټوله کې تاسو نه دا پوښتنه کوو چې د جرګې په اړه مو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نو وړاندې کوم تاسو ته، د میزګرمال تاسو تخنیکی همکاران ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. خوشحال بابا وایي چې بې جرګې نه به هیڅ کار پلاس وانخلي. بی جرگی نه به هیڅ کار په لاس وانه خلی چې خبر وي د جرگی په اهمیت دا د بابا خبره ده. زه ستاسو پوښتنې ته د مستقیم جواب ورکول نه مخکې غواړم چې یو څه سریزه د جرگی په تاریخي اهمیت او حیثیت باندې ولرم. ملتونه د خپل ملي ارادو او د تصامیمو د اتخاذ لپاره خپل بنسټونه، اساسات او مؤسسات لري. د تاریخ په اوږدو کې افغانستان هم د جرګې په نامه د ملي تصامیمو لپاره یو بنسټ لرلی دی، او دا یو مرجع ده چې د افغانستان خلک د دغې مرجع له لارې د افغانستان د خپلواکۍ اړوند، د افغانستان د خلکو د ارادې اړوند، د تصامیمو اړوند، د نړیوالو سره د اړیکو اړوند په دغه جرګه کې پریکړه کوي، فیصله کوي. جرګه د پښتو لرغونی لغت دی چې په نورو ژبو کې هم شته، ولې دا د پښتو لرغونی لغت دی چې راغلی د ترکی ژبې څخه دی اصلا، چې معنا یې د یوې سلا او مشورې په خاطر باندې د څو یا ګڼو کسانو راټولېدل دي او یو ځای کېدل دي چې د قوانینو او اصولو او نرخونو سره سم پریکړه کوي. لویه جرګه د افغانانو هغه تاریخي او عنعنوي راټولېدنه ده چې د اوږدو مودو په بهیر کې زموږ د هیواد د سرنوشت په حساسو حالاتو کې زموږ د هیواد سرنوشت ټاکلی دی، او زموږ د خلکو ټولنیزې، قومي، ملي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري، مذهبي حتی مسایل او ناندرۍ او ننګونې حل کړي دي او په دې برخه کې غوڅې پرېکړې کړي دي. دلته یوه مسله ډېره واضحه ده چې جرګه د افغانانو په کلتور کې، د افغانانو په سیاست کې، د افغانانو په ټولنه کې مشوره نه ورکوي، جرګه پریکړه کوي. جرګه قاطعیت لري او څه چې جرګه وایي هماغه فیصله ده، هماغه بیا عملي کیږي. هیڅکله جرګه مشورتي نه وه. دا لومړی مسله ده چې دلته باید واضح شي. د جرګې د رابللو اړتیا باندې یو کوچنی بحث کوم، هغه دا دی چې بېلابېل عاملونه چې هیواد ته او د افغانستان خلکو ته، د هیواد خلکو ته مواجه وي، په ځانګړې توګه لکه بهرنی یرغل هیواد ته مواجه وي، تیری شوی وي، کورنۍ شخړې وي، جنګونه وي، د قدرت خلا وي، د قانون جوړول وي، په دغسې حالاتو کې د نړیوالو سره تعامل وي، اړیکې وي، په دغسې حالاتو کې موږ جرګه رابلو. دا د جرګې د رابللو ضرورت دی. د جرګې ګډون کوونکي څوک دي؟ په دې هم لنډ غواړم چې دا واضح شي چې بیا موږ او تاسو اوسنۍ جرګې او موږ او تاسو د اصولو مطابق چې جرګې دي چې دا مقایسه کو. د جرګې رابلونکي چې دي، ګډون کوونکي وبخې، هغه قومي او قبیلوي مشران دي، علما دي، دا خلک د جرګې ګډونوال دي. دا مسله رازم لږ ماته نورم وخت راکې. ګر لاسو درې څلوېخت په اساسي قانون کې په جرګه کې وبخې، ګر لاسو درې څلوېخت په اساسي قانون کې د جرګې د پاره ځان ته څپرکې وټاکل شو چې هغه څپرکې په قانون کې جرګه باندې بحث کوي. مګر متاسفانه په دغه قانون کې د جرګې اولسي اړخ یو څه کمرنګه سه. هلته وویل شول چې یوازې د ولایتونو استازي او د دولت یو څه مامورین چې یو څه تعداد یې ورته مشخص کړی و، دغه خلک کولی شي چې په جرګه کې ګډون وکړي. نو دغه د جرګې اولسي رنګ د دغه وخت نه چې دا قانون کې دا څپرکې ورته جوړ شو، دا یو څه پیکاکه. او بالاخره وروسته چې دا قوانین څومره اپډیټ شول او تدوین شول او تصویب شول، په دې کې بیا دغه هماغه سلسله جاري وساتل شوه چې تر اوسه پورې ده. اوس راځو ستاسو سوال ته. دغه کومې جرګې چې په تیرو اتلسو کلونو کې رابلل شوې دي، دا جرګې هیڅکله د خپلواکۍ په فضا کې نه دي رابلل شوي. دغه جرګې په یو استعماري حالت کې رابلل شوي چې زموږ استاسو هیواد سیاسي او اقتصادي خپلواکي نه لري، او موږ عملا د یرغل لاندې یو، او په دغسې یوه فضا کې د یرغلګرو هغه کورني لاسپوڅي دغسې جرګې د خپل واک، د مشروعیت، د خپلو هغو قوانینو چې دوی ته ګټه رسوي، د هغو د تصویب دپاره داسې جرګې رابللې دي. دغه جرګې مشروعیت نه لري، او کومې چې موږ تاریخی لحاظ باندې حساب کړي او دلته بیان کړي وبخي هاغه ته په کتو باندې دا مشروعیت نه لري. اوس چې موږ تاسو وینو دغه جرګه هم یوازې او یوازې د دې لپاره رابلل شوې ده، یعنی هدف خدا دی چې وسوله وشي، د سولې لپاره هم څوک جرګه کوي، سوله د باید وشي، ته د سولې لپاره هم مشوره کوي. معنا دا چې سوله هم تاته یو ننګونه ده، یو چیلنج دی تاته. حال دا چې جنگ دوی ته ننګونه نه ده، د مړینې دوی ته ننګونه.
راځو تاسو په خبرو کې دا مو ویلې چې دا مشورتي جرګانو مشورې نه ورکوي، جرګې مشورې نه ورکوي، لکه څنګه چې ولسمشر غني وویل چې دا اساسي قانون سره په توپیر له هغه نورو جرګو متفاوت او توپیر لري له هغه جرګو. په دې کې 2300 کسان رابلل شوي دي. د تاسو دا خبره چې ولسي رنګ ختم شوی ده، د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو ولسوالیو لرې پرتو ولسوالیو نه خلک ورته راغلي دي. ازادي راډیو په دې برخه کې راپورونه لري، لږ کسانو سره خبرې کړې دي چې هغه لری پرتو ولسوالۍ راغلي دي. نو هغه ولس نه ویل کیږي؟
صحیح خبره ده چې د لرو پرتو ولسوالیو نه او د کلو نه او د ولایتونو نه خلک راغلي دي، مګر دا کوم میکانیزم چې دته غوره شوی و هغه شفاف نه و. هغه خلک چې حکومت سره اړیکې درلودلې هلته، هغه په نامه قومي مشران چې هلته د والیانو د ولسوالانو خلک دي، هغه په نامه باندې با نفوذه خلک چې د وکیلانو سره او د ولایتي شورا له استازو سره پیژني، هغه خلک په ټاکنو کې مخکې لدی. یعنی زه مکمل معلومات په دې تړاو لرم، مخکې لدی چې دغه یو نمایشي ټاکنیزه پروسه په ولایت کې وشي، مخکې نه هغه مافیایي ټیمونه چې د حکومت پورې تړاو لري هغوی خپل کسان غوره کول. یعنی که دوه کسه به د یوې ولسوالۍ څخه غوره کېدل، نو دوی به لس کسه خپل ننویستل، هغه به اعلان کړل، هغه به کاندیدان کړل، بیا د هغو لسو انتخاب شو څخه به دوه بیا انتصاب کړل. نو دغسې یوه پروسه وه چې دغه شفافیت نه لري په خپل ذات کې. نو په دې تړاو باندې موږ چې وینو، موږ ولیدل چې شفافیت دغې پروسې ته، د راتاک دغې جرګې ته په نامه چې دا جرګه ده، د شفافیت نه درلوده. هغه خلک ته انتخابېدل چې هغه دوی مخکې له مخکې پېژندل، نو په دې لحاظ باندې دا شفافه نه وه.
همدارنګه راځو د ښاغلي طارق الهام، تاسو په دې برخه کې تاسو نظر څه دی؟ دا جرګه ښاغلی شینواری وایي که یعنی د سولې دپاره دا جرګه نه باید دایره سوې وه، مستقیما له طالبانو سره سوله سوې وه. حال دا چې په افغانستان کې حتی ټول خلک ونوایو، نو اکثره خلک ویره لري، هغوی تشویشونه دي د سولې په اړه، هغوی نه باید مشورې واخیستل سي، د هغوی نظریات باید په دې برخه کې شریک سي. نو که دا جرګه نه وای دایره سوې، تاسو په نظر څه دی چې څه باید سوي وای؟
لومړی خو سلام قدرمن شنواری صاحب ته، سلام تاسو ته او تاسو د راډیو لارې ټولو خوږ اوریدونکو ته. په ټوله کې راځم د جرګې هغه اصل کې، چې مثلا جرګه کې باید داسې خلک راټول سي چې هغوی متفاوت نظریات ولري، اندونه ولري، بېلابېل فکرونه وي. دلته اکثره هم فکره خلک راټول سوي دي، ټول هغه خلک دي چې په یوه فکر دي، او کدا 3200 هم دي، دی ټولو فکر یو ده. هغه کوم مخالف فکر کې را پیدا شوی ده، په هغه اوله ورځ شوټ کوي ستل جرګې څخه بیرون شول. یعنی دلته ټول هم فکر خلک راټول سوي دي، او هم فکر خلکو جرګې ته ضرورت نسته. په ټوله کې
څنګه هم فکر دي؟ تاسو نظر څه دی؟ څه ډول هم فکر دي؟ 3200 کسان تاسو وایئ چې هم فکر
دي؟ دا ټول یعنی هغه خلک دي کوم نظر چې مثلا ولسمشر لري، چې مثلا موږ باید له طالبانو سره بین الافغاني خبرې وسي، هغه د سولې د قضیې بهرنۍ بوت سي ده، هغه لپام وغورځول سي، او دوی خپل ځان ته د مشروعیت تر نامه لاندې یو لاره چاره برابروي، تر څو دوی لاره چاره برابره کړي او مستقیم طالبان له دوی سره کښېني. هدف یې دا ده چې طالبانو دا مثلا تل په بحثونو کې ویلې ده، په اعلامیه کې ثابته کړې ده، او اعلامیه سره رسنیو تاسو ته معلومې دي چې هغوی تل ویلي چې موږ افغانانو سره کینو، خو دې دولت سره نه کینو. یعنی دوی د موخه او د دوی همفکري په دې معنی ده چې مثلا دوی غواړي سي دا طالبانو باندې د ولسي فشار راوړي، او هغوی راستي مستقیم له دولت سره خبرې وکړي.
تاسو دریس څه دی؟ موافق استئ له دې جرګې سره؟
په ټوله کې دا جرګه باید اوس نه وای سوي. که جرګه کېدل هم وروسته د قطر تر غونډې باید سوي وای، هغه کومه بین الافغاني ناسته چې وه، او تر څنګ هغه ناسته چې مثلا طالبان له امریکایانو سره لري، تر هغې ناستې وروسته به سوي وای. دې کې که مثلا کومې گرچه پریکړو جرګانه ده د مشورو کومې مشورې سي ورکول کیږي امریکایان به دغه د امریکایي ډیپلوماټ خلیلزاده سپارس کې د هیات سي ده د به د مشورو د فشار لارې په طالبانو فشار راوړي تر څو مثلا هغوی وادار کړي چې دا امکان نه لري شاید امکان نه وي چې وي د راسل افغان حکومت سره تر څنګ د دې جرګې نه یوازې مثلا په سیاسي بوت کې کومه ګټه نه لري په اقتصادي بوت کې هم که افغانستان خصوصا کابل ته څومره زیانونه رسیدلي دي په دې ورځو کې خپله سي د سوداګریزو خونو نن اعلامیه خپره کړه چې تقریبا 420 میلیون افغانۍ تنها اقتصادي زیان مونږ په دې څو ورځو کې وینو په اوو ورځو کې دا سي دوی اټکل ده اگر سي هغه سي څومره ده شاید 6 میلیونه 8 میلیونه حتی تر 10 میلیونه 1 میلیارد پورې خبره ورسیږي نو یوازې سیاسي بود کې دوی ضعیفي نه راځي دلته افغانان زیانونه یې بېلابېلو پرګنی دي مثلا هغه نه دي راټولېږي
خو خلک بیا وایي که مونږ سره دی چې په دومره کلونو کې افغانستان کې جګړه روانه ده که دا زیانونه چې په څلور ورځو کې دوی ګوري غواړو په افغانستان کې البته دا د خلکو نظریات دي چې غواړي په افغانستان کې سوله راسي که هغه زیان هم لري نو پایله یې ښه اوس چې هغه سوله ده
پایله خو یې مخکې له مخکې معلومه ده چې مثلا دا پایله نه لري ځکه مخکې مې وویلې چې مخالف جهتونه نشته ټول هم فکر خلک دي یو فکر خلک دي ټول راټول شوي په یو میز که مثلا زه تا سره په یو میز کې نم دلته زم خپل نظر لرم تم ته ما نظر تایید کې زه تا نظر تایید کوم دلته مخالف نظر نشته نو بیا ستونزه په کوم ځای کې راولاړ شي
ځوان دی اوسې قدر من اوریدونکو دغه د سولې لوی مشورتي جرګه سنن دویمه ورځ ده د افغانستان 3200 کسان البته د ولسمشر غنی خبره ده چې 3200 کسان را بلل شوي دي هغه په کې ګډون لري لدیر سلن یو څه اضافه خدي په دغه ګډون لري او همدارنګ خدا باید وویل سي دی یادونې ور دته شاوخوا 15 سیاسي چیرو او سیاستوالو د غجرګه تحریم کړي د همدارنګ یو شمیر نور مدني او سیاسي فعالینو او روته بخبرونه کې چا لکوم ځای اړیکه نیولې ده مهرباني
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مسې
جهانگیر د خوست ولایت نه خبر کوم
مهرباني جهان زیبرو
خبر را زده که ما چې کوم خبر غوښته هغه د نوم نو پیاز نشو دغه ټول مکمل اخلاص کړی نو موږ ته خبرو ځای په کپات نشو خو یو خبره ډیره جالبه و چې د اورسته د وو چې مصرفي نو موږ ته په ډیرو ولایتو کې لکه اورزګان یا د نورو ولایتونو چې هغه ډیر دردست ولایتونه دي مثلا ونه دا و د نور پکتیا او پوهاکه هغه شاګردان چې حالت خیمانه لري نه دیغه خمه په خاطر باندې چې حالت کتاب شو کلام نه لري هغه د فارم مصرف نور به ارزښه و دومره به غوا نور خبره خو چې کوم خبره دا وکړل چې د مخکې نه دا خلک انتخاب شوی او هغه خو معلوم دي نور مو وخت نه سم په خیر کې په پکتیا کې شازیا او مایت کا مو غونډه تل راشي یو سلام ورته کوم کنه وی سلام ورته کوم خدای په امان
سلام علیکم سلام مننه سوند یو سي مهرمانی څوک لکوم ځای مو اړیکه نیولې سلام علیکم
وعلیکم السلام
مننه مهرمانی وکي څوک لکوم ځای مو اړیکه نیولې
زه سره ویل چې وګورم له سالې څخه نړۍ کې نوایې
مهربانی وکي نظر مشارکي
نظر کوم دا غږ دی چې لا دې څه دی چې دا سره چې څرګر جوړه
ها په څه دلیل ښه کار دی
چې معنا غوانه په ټول راځي او دې څه کار وو
منن شنوالی صاحب مونږ په خبرونه کې میرمن شکریا جلالزی هم را دعوت کړې د ښایي یو څو دقیقو کې را ورسیږي چې مونږ د خبرونه د لومړی بحث چې لویه جرګه ده د سولې مشورتي لویه جرګه ده یوازې څو دقیقې پاتې دي چې ختم شي هغه به مونږ را ورسیږي خو دا خبره واضح وو چې مونږ د دغه جرګې غړي را دعوت کړې دي او کدای شي یو څو دقیقو کې را ورسیږي خبرونه ته ورسی شنوالی صاحب تاسو راته وایي ځینې کسان په دې اندېښنه لري افغانستان کې یو شمیر کسان ښایي غوي داس فکر کوي چې ښایي ولسمشر د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره دغه جرګه جوړه کړې ده او برابر کړې ده څه فکر کوي تاسو نظر په دې اړه څه دی آیا دغه مسایل رښتیا هم کمپاین دي که نه کوم بل جهت لري مهرباني
ما مخ کې ویل چې استعماري قوتونو زمونږه ارزښتونه را مسخره کړی دي او د دغه مسخره او پلړ کې دا خلک حتی تر دې بریده مور رسیدل چې د جرګي په شان یو لوی ارزښت هم مسخره شي او دا نه یوازې د اشرف غنی دی واک په موده کې نه مخکې دوره کې هم دغه ارزښت ته صدمه رسیدلې ده او متاثر شوی دی او ریشخان په ول سوې حتی ما مخکې ویل چې جرګه چې د قاطعیت لري جرګه پریکړه کوي جرګه مشوره نه ورکوي اوس دا واضحه خبره ده چې دغه جرګه یوازې د سولې د مخالفت لپاره د اشرف غنی دی واک د غزولو لپاره او په ټاکنو باندې تاکید لپاره راغوښتل شوی ده
ولسمشر پرون په خپل خبرو کې وویل چې دا کمپاین نه دی او ټول خلکو ته خپل بیان درلود
کمپاین چې نه دی طبیعت څنګه په جرګې کې د خپل پنځو کلونو ادروغزن لاستراوړنې بیانې سلویخ 50 دقیقې واځي ته بدی تیرې چې خپل لاستراوړنې یادې کې حتی چې هغه لاستراوړنې د مستوی د لیزون غو دي د ارڅ اوې دي داسې چې نهسته دا ټول هوایي خبرې دي دوی غواړي چې ولس خطا باسي مګر خلک پویږي بدی
تاسو لاستراوړنې نه بولې حکومت دولت ته چې د یو وخت کې د دومره کسانو مدیریت اخیستای راځي هغه 3200 کسان دي لبیلا بل ولسوالۍ ولایتونه راغلي دي په دې شرایطو کې په دې نام نه یو کې قابل تر راغلي دي د دوی مدیریت کوي
نه ګوري مدیریت حکومت خبره اول خدای خو مدیریت تل تنو مونږ ولیدل چې څه حالو کزو ما شومانو کمی خواته منډي والي آلته هغه ډوډۍ خوراک څنګه و د جرګه کې په مسایلو باندې اختلاف څنګه شو د منشيانو ټاکل کېدل څنګه دا خلک په خپلو کې سره وران دي بیا ګوري ما مخکې دا خبرو کړ اساسي بحث دا دی چې زمونږ استاد په ارزښتونو باندې دلته ملانډي وال کېږي په جرګه کې دا اصل دی چې د جرګې مشر با جرګه ټاکي خپل جرګه به دا فیصله کوي چې د دې جرګې ریاست او مشري څوک وکړي د خلکو لکه څنګه چې غړي انتصابي لکه څنګه چې دا جرګه اول د خپل د جرګه یا د غونډه اول خو دا جرګه نه ده لکه څنګه چې د غونډه هم د سیرا غوختل شوی و په خپل خواخه باندې د حکومت چا سره مشوره نه وشوي هم داسې د خلک انتصابي او د اغین وروسته هم داسې مشر انتصابي او تر هغه وروسته په بل قدم کې د خلکو کوخه کاوه چې اداري هيئت هم انتصابي وټاکل شي چې ال خلکو اعتراض وکاو دا مدیریت نه ده دلته مدیریت نشته مدیریت کوي د هر سنره منځ کې مدیریت کوي انتصابي بنوي مدیریت کوي غړي به انتصابي نه وي مدیریت کوي دا په دغه حالت کې نه راغوښتل کېده مدیریت بالکل نشته ده مدیریت خو صفر وو مګر اصلي بحث چیرته ده اصلي بحث دا ده چې دا خلک غواړي خپل شخصي غوښتنې خپل شخصي مفادات د ولس له ادرس سره مخ کیږي دا ډیره بده خبر ده دا ډیره زیانون کیده دا ول سخت متاثر کی دا موږ سخت خفه کی دا ځوانان ډیر ناهلی کی دا دې مملکت خلک ناهلی کی دا غه جنگ زپلی خلک ناهلی کی چې یو مور شپک بچان په دې جنگ کې لاس ور کړی هغه سیمند دا ناهلی کی دا هغه سپینګيري باباګان ناهلی کی چې په دې جنگ کې یو سپینګيري بابا پنځه زمن څلور زمن لاس ور کړی دا هغه خويندې ناهلی کی چې دوا درې څلور غبرګ ځوانان زلمیرونه لاس ور کړی زموږ غوښتنه داده چې دغه سي جالي او نمایشي پروسو د لارې دي واکداران خپل شخصي غوښتنې نه مطرح کوي خپل ځاني مفادات دي د دومره لوی ارزښتونو چې لوی جرګه ده د دې لارې نه مطرح کوي دومره لوی ارزښتونه دي د خپل شخصي مفادات لپاره نه مسخره کوي سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده سوله به هغه د هغه چا ترمنځ کیږي چې د جګړې طرفونه دي چې هغه امریکا او طالبان دي سمه ده مګر بین الافغاني ډیالوګ دا مهم ده دا شرط ده ولی د جګړې اساسي لوري چې دي چې په جګړه کې عمل کیل دي هغه امریکا ده او طالبان دي چې کله امریکا او طالبان د جګړې په تړاو زه د جګړې بحث کوم د جګړې په تړاو باندې یو تفاهم ته ورسیږي یو توافق ته ورسیږي بیا به موږ او تاسو افغانان هم دغه موږ او تاسو هم دا حکومت هم دا طالبان موږ او تاسو به دې ته کینو موږ به په قانون کې کچیرته ملاحظات او په قانون به بحث کوو که په حکومت کې ملاحظات او په حکومت به بحث کوو که په سیستم کې ملاحظات او په سیستم به بحث کوو که په اساسات او بنسټ اداره په هر چې موږ ملاحظات درلود نیوکه درلود انتقادات درلود نیمګړتیا درلود په هغه به بحث کوو او دیو بحث او تفاهم لاره باغې ته د حل لار لټو
دا چې څنګه سوله به خپل وړاندې سوله لري څنګه کېدای شي افغانان پر احتیاام سوله ته ورسیږي الهام سب کتاب سره ته وایي چې نن باید د انتخابات پرون د اداري پلاوي انتخابات یا شاکنې پرون باید سوي وای اغه نن کیږي یغه کله چې معترضان یا کوم کسانو چې خبرګون درلود او د ولسمشر د خبر هغه کې هغه یعنی په خبرګون کې هغه ل جرګې نه سلسوي دي اغه ستونزې لامل د انتخابات ځندېدل دي چې نن تر سر کېږي او روان دي هم دا اوس تاسو راته وایي چې فکر کوي انده انتخابات اتباعت پرون سوي وای آیا د جرګه به نور هم وځندوي
دا خبره خبره د جرګې ټول ټال دا وخت دوی به مشوره نو سو وخت کوي ځکه وخت کم د لنډ لنډ بي وای دوی مثلا سي تروسه د جرګې د منشانو په دې باندې ندي سره سوي دي نو دوی به غو مشورې سو وخت کوي ولسمشر د سي اوسوګ د سي ډاکټر رنی سي بلسي اوسوګ د سي هغه خپل وزیر خپل مشاور خبره ناوري نو بیا د دې منشانو د ور سره د کمیټو د غړو خبره اوري نه کله هم نو د دوی درې ورځې وخت لري په دې درې ورځو کې دا د دوهم ورځ هم په خلاصېدو ده سبا ورځ ته د دوی خبره پاتې کیږي دوی سبا ورځ کې مشوره کولای سي نه ځکه دلته درې زره نفر دي د درې زره نفرو افکار او فکرونه او هغه څه په ذهن کې لري کومه مشوره لري هغه نو په 12 ساعتونو یا هم له 12 ساعتو کم سي هغه په ډوډۍ یودي چای یودي مانځه د شانو کې څه وخت تیریږي تقریبا دوی ته پاتې کیږي شپږ ساعته اته ساعتونه نو شپږ ساعتو کې د درې زره نفرو افکار راټولېدل او به منسجمېدل تر ولسمشر رسیدل دا ډېر یو ستر کار دی
وروسته پوښتنه افغانستان کې سوله راځي آیا دغه جرګه به ګټه ولري
سوله په یو شرط او په یو لامل راتلونکي د سیاغه دلته بهرنی اشغال پای ته ورسیږي بهرنی ځواکونه وجود ونه لري کچیرې دلته مثلا بهرنی اشغال ووسی یا بهرنی ځواکونه دلته وجود ولري که طالبان راسي هم لدی د دولت یو برخه سي بیا هم جنگ او جګړه په افغانستان کې ناشونې ده چې ختم شي
مننه شنواری صاحب د تاسو نظر تاسو وخت یادونه وکړه چې باید پراته لدی جرګې نه نور لارې هم ستاسو افغانستان سولې ته بل اخره سولې او ثبات ته ورسیږي هغه څه دی د ورستۍ پښتنې د ورستۍ ځواب پاره کړو وایي چې
اساسي بحث دا چې موږ باید د جګړې اساسي مسایل عاملونه او عاملونه لمنځه یوسو ترڅو چې موږ د جګړې عامل لمنځه یو نو سو تراغې پورې عامل لمنځه نشو وړلای سمدا موږ د پاره په کار دار چې موږ د جګړې په اساسي عامل باندې باسو کو چې هغه د افغانستان باندې د بهرنی ځواکونو يرغل دی د افغانستان اشغال دی واقعي خبره ده چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې د جګړې عامل دي کچیرته دوی نه وای جګړه بنه وای سمدا تر دې مخکې موږ نسبی سوبار د لوزین خلک دا خبره کوي چې وسو یو وخت بهرنیان هم نه و افغانستان کې جګړه و بالکل په کوم وخت کې چې دلته امریکایان موږ نسبی سوبار درلود سید موږ په فقر کی قرار دلود خو نسبی سپات هم دلود تراغی وران دی روسانو دیاغو پشتون کی هم جگڑا وام اگر لاغی وران دی بیا مکسوبات دلود نو داغ اساسی لامل ده پریدی چی طالبان دی پر داغی تڑاو باندی اما غا بحرانیانو سر توافق تاو رسیگی حکومت دیو مسئول جهاد پتوگا دی خلکو پا منز که مداخله نکی سیده منتظر دی وسی چی ترسو دی دوی نوبت را رسیگی منتظر دی وسی چی ترسو بین افغانی دیالوگ تا زمینه مساعده شی منتظر وسی چی ځکه دوی خو نشي کولای دوی د پاره خو بهرنیان د واک بقا ده دوی د پاره خو بهرنیان ژوند ده دوی د پاره خو بهرنیان پیسې دي دوی د پاره خو بهرنیان تجارت ده دوی د پاره خو بهرنیان بلډینګونه دي ځمکه دي جایدادونه دي سمه دوی د پاره خو جګړه تجارت ده نو دوی خدای نه غواړي مګر مونږ وینو چې طالبان خو دغه غواړي طالبان خو لګیا دي بهرنیان ته وي چې تاسو وځي موږ افغانان په خپل منځونو کې جوړیږو نو دوی د پیډي حکومت په دغه کې مداخله نه کوي په ښکارا دي غواړي بلکې
څه زمانات کله طالبان افغان حکومت یا دغه نظام ترازی او داخليږي هغه پخانه دوره یعنی خلکو سره دا تشويش د حکومت مونږ راپورونه جوړ کړی دی خلکو سره مخابري کړی دی خلکو سره دا اندښنه را چې طالبان راځي افغانستان ته نو بیا څه ضمانت دی چې پخانه توه دوره بیرته تکرار نسی
ګوري د سیدا چې پخانه توره دوره ولې راغلی ده اول باید موږ تاسو باغی باندې خیر بحث وکړو پخوانی توره دوره ذکر اغله چې نجیب بم همدغه سي لکه د اشرف غنی په خلص ولا غوخته ولا کولای نه دا سي وخت کې د ملي روغ جوړې مسلې ته راغی دا سړی چې بیا مجاهدین چاراسیاب او دغه تر رسیدلی میدان ورډکته په هغه وخت بیا مجاهدین دا خبره نه منله هغه وخت حکومت سول نه دشوي موږ تاسو خو د سولې بحث کوو د سولې معنی دا ده چې طالب باید واکن حصار نکینو دا خو ما هدف هم دغه ضمانت هم دا شته چې د سولې اګریمنت او د سولې معاهده به د دې لامل کیږي چې جګړه به نه کیږي د سولې معاهده به د دې لامل کیږي چې جګړه به نه کیږي په هغه پخوانی چې تاسو مثال ورکړي الته حکومت تړون نه شوی الته راغلل مجاهدین پیرانه نه وتل نجیب حکومت پرې خود پرچمیان لاړ د جبل سراج تړون یې وکړو د مسعود سره او مسعود په کابل باندې حمله وکوله کوم څه ونه شول کوم توافق ته خلک ونه رسیدل سولې ونه شوه ځکه موږ تاسو د بدبختی خواته لاړو اوس موږ تاسو تاکید پام دی باندې چې سولې ته فرصت ورکړي سولې ته چانس ورکړي بهرنیان وتلو ته زمينه مساعده کوي او بین افغاني ډایالوګ ته
خلاصه کی چې دا خلک په خپل کې کینی په قانون باندې باسو کی په حکومت باندې باسو کی په سیستم باندې باسو کی په اداراتو باسو کی په نواقص او په لاسراوړو په ټولو باندې سره باسو کی دغه شی به د دې ضمان شي چې موږ تاسو ته وته ورسې
ډیره مننه چې تل تراقله یو د موږ بلنه مو منله او باس کې مور سره اشتراک وکاو خپل نظریات مو شریک کړو
قربانه
قدر من اوریدونکو لکه څنګه من سید خبرونه په فایل کې ویلي موږ د موږ نن ورځې خبرونه دویمه برخه افغانستان کې د وزل سو یو خبر اعلانو په اړه دی د افغانستان کې یو کال مخکې کوم خبر اعلان وزل سو د غوی فعالیتونه او همدارنګه ما سره په خبرونه کې یو شمېر خبر اعلان وو سید افغانستان د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې نه به نظریات راوخلو او همدارنګه باید وایو چې موږ د خبرونه کې البته د دغه جرګې غړي مېرمن شکریا جلازی مهم را دعوت کړې و چې خبرونه ته راونه رسیده تر دې دمنه راغلي او ګنې دغه د لوی جرګې د غړو نظریات به مهم درلودل چې دوی په کوم فکر په کوم اند باندې الته اشتراک کړی دا آیا ګټه به ولري دغه جرګه کنه یعنی دغوی دریز به څوي خو متاسفانه موږ سره په خبرونه کې حضور پیدا نه کړ او رانغله له تاسو مننه لنډه د ماخلو د خبرونه تعقیب کوي بیرته راګرځو خبرونه ته
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو تاسو قانون باید تطبیق کړل د قانون تطبیق سي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سم نه ټول دندې حساب سم دي چې مختګونه سوي دي کرکټ
فوټبال بعضي ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هر ورځ ګورو که په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی په دې هیله چې هغه که چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځ له افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پري په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
نیماله څنګه زړه چي دا سمې بدی سيږي
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د قدر خبرونه قدرمنو اوریدونکو بیا هم سلام خراغلی د نن ورځې د دې خبرونه په لړ کې لکه څنګه چې ویل موږ په دې خبرې کوو چې افغانستان کې تیر کال هم دغه ورځ یعنی د ساور په لسمه نیټه باندې د ازادي رادیو د درې همکارانو ترڅنګ چې عباد الله حنانځای فرشته محرم دورانی او سباون کاکړ دوی په همدې ورځ وصل شوي دي هغه وخت دوی د یو خبر دی په د پوښښ لپاره حالت تللی وو الته په یو انتحاري حمله کې وزل سول د دوی ترڅنګ و نور خبر اعلان هم په همدغه پیښه کې چپی او وزل سول همدارنګه د بي بي سي یو خبريال احمد چاپنوم په خوست ولایت کې و وزل سول په دې باندې باس کوو په خبرونه کې چې افغانستان کې د خبر اعلانو لپاره د دوی د فعالیت لپاره څومره خوندیتوب سته او په دې برخه کې حکومت او هغه ادارې او بنسټونه چې د خبر اعلانو په نامه باندې دوی کار کوي د خبر اعلانو د خوندیتوب لپاره دوی کار کوي څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی او اوس په افغانستان کې د ژورنالیستي فعالیتونو لپاره څومره زمينه برابره ده په خبرونه کې را سره میلمانه هم سته محترم محمد کمال افغان خبريال او همدارنګه یو بل خبريال دوی هم فعال او تکړه خبريال دي په ټولنه کې محترم شیرشاه نوابی یو بل افغان خبريال دی او همدارنګه موږ به د افغانستان د خبريالانو د کمیټې نظر هم ولرو او غوی سره به په خبرونه کې وغږیږو غوی به په ټلیفون راوخلو موږ ورته بلنه ورکړې و خو متاسفانه تر دې دمه نه دی راغلی او موږ به بیا ورسره په ټلیفون خبري وکړو خبرمنو ملمنو خراغلی اخترونی تاسو نوابي صاحب رضو تاسو ته افغانستان کې د خبریالانو وضعیت څنګه دی؟ تاسو دلته افغانستان کې په دې برخه کې فعالیت کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه لومړی ډېره مننه چې تاسو وخت درکړی موږ ته، او تسلیت وایم د شهیدانو کورنۍ ته، خصوصا هغه زموږ ملګري چې په دغه ورځ کې شهیدان سول، او اوس هم د هغوی د حیا په ځای کې ده. انشاءالله نور ملګري به د هغې لاره تعقیبوي. راځو دې ته چې اوس وضعیت څنګه ده په افغانستان کې د خبریالانو لپاره. متاسفانه په دغه اتلسو کلونو کې موږ مفکوره دا و چې کار ډېر شوی د خبریالانو لپاره، خو متاسفانه موږ ګورو چې اوس هم موږ ستونزې لرو. موږ خبریالان شهید کېږي، موږ خبریالان وهل کېږي، ټکول کېږي. نو که چیرې دغه حالت ګورو او له بلې خوا نه موږ کاري مسؤلیت نه لرو او نور مسؤلیتونه چې باید خبریال ته ورکړل سي، خصوصا د حق دسترسی په اطلاعات په نامه چې یو قانون جوړ شوی ده، اوس هم مشکلات او ستونزې شته. نو دغه مشکلات او ستونزې ته که چیرې وګورو، اوس هم دغه ستونزه په ځای کې ده. هیڅ ستونزه تر اوسه پورې حل نه دي شوې، او دا زه ویلی سم په داد سره ویلی سم چې دغه وضعیت د خبریالانو لپاره یو ناخوښه او نامطمئنه فضا جوړه کړې ده.
ډېره مننه نوابي صاحب. افغان صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست درته وایم. څه فکر کوئ تاسو په افغانستان کې؟ تیر کال هغه خبریال یاستئ چې د نامنیو له وجې تاسو ټپي سوئ. خپله کیسه کړه ته ووایئ، څه ډول پېښه وه، څنګه ټپي سوئ، هغې نه وروسته تاسو سره په دې برخه کې څه سوي دي؟ تاسو ته پاملرنه د حکومت له لورې یا هغه ارګانونه او بنسټونه چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار کوي څه سوي؟ که نه مهرباني.
مننه تاسې. زه هم په خپل وار کې تاسې ته او قرمیلمه تولید اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په لنډه کې به راشم همدې ته، ځکه تاسې د ما په اړه باندې پوښتنه وکوله. زه هم د 2018 کال په وروستۍ 12 میاشت کې په دشتي برچی کې ټپي شوم. په هغه ځای کې د ټپي کېدو کیسه زما داسې وه، په مختصره توګه به دا وایم چې هلته چې کله موږ لاړو د خبري پوښښ دپاره، چې شپږم د جدي اړ په اړه باندې یو کانفرانس و، دا وایي د تلاشۍ د پلټنې دپاره داسې کوم خاص یو کس و چې هغه پلټنه نه کوله. بدبختانه چې دا کوم کس مونږ چې تر کومه بیا معلومات ترلاسه کړه، دا کس راغلی او دا مخکې در مخکې نه چاودېدونکي مواد ځان سره داخل کړي وو، او داخل کې تیار په اول قطار کې اول صف کې ناست و. مونږ هم چې کله دې صحیح ته ورغلو نو مونږ یې تلاشي نه کړلو. ما داسې فکر وکړو چې زه ممکن زه یو افغان یا پښتون خبریال یم، او نسبتا داسې بچی ته تللی یم، ممکن دې لپاره چې دی خفه نه شي زه ځکه تلاشي نه کړم. خو په عموم کې دوی هلته تلاشي نه کوله. کله چې موږ داخل ته کده شولو، بلاخره د کانفرنس لسمه یا پنځلسمه دقیقې شاوخوا به چې چاودنه وشول، او موږ هم پکې ټپي شو، ډېر کسان پکې د منځه لاړل او ټپیان شول. بیا لاغیر وروسته حکومت یوازې چې حکومت قانون د سره چې څوک ووژل شي هغه ته 3000 افغانۍ ورکوي، او څوک چې ټپي شي 5000 ورکوي. یعنی ما سره هم دغه مرسته شوې ده، په دې به هغه نه کوم چې سرګ نه پټوم. خو لاغیر وروسته تر اوسه پورې د سینې د چغه 5000 روپۍ دا کولای شي هغه ټپونه چې یو کس ترکش تغیر مکمله درملنه وشي نه، داسې کسان شته چې وزما په شمول باندې درې چنده نه مانه دونه مې پیسې تلې دي، داسې کسان شته چې دي لس چنده پیسې بيزي. لاغي وروسته بیا نو حکومت د چا پوښتنه کوي، نه اړوند رسنۍ پوښتنه کوي، نه هم له خبریالانو د ملاتړ ادارې د چا پکې سکی دي.
ډیره مننه نووي صاحب. دلته افغانستان کې څه فکر کوي؟ تیر کال د افغانستان د خبریالانو د کمیټې او یو شمېر نور د ملاتړ نه دونو لخوانه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو غوښونکو هیواد خبر اعلان لپاره وبدل سه. څه فکر کوئ؟ آیا افغانستان کې سره لیت دومره خبر اعلان ووزل سول؟ تیر کال ټول شاهدان دي، په یو کال کې د یولس او دولس خبر اعلان ووزل کېدل او ټپي کېدل. آیا په نورو هیوادونو، یعنی په نورو هیوادونو کې داسې پیښه تر اوسه نه ده سوې؟ دغه مسایل سره د څومره جدیت ته په دې برخه کې غوښونه ستا؟ آیا په رښتیا هم تر اوسه ورته کوم داسې څه نه دي سوي دي حکومت یا د امنیتي ځواکونو لخوا، یا هغه ارګانونه او بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي؟
زه غواړم چې درې نقطو ته اشاره ولرم په دغه ځای کې. لومړی دا چې افغانستان اسی یو هیواد چې سلویخت کال جګړه لري. خو بیا په اتلس کلونو کې دغه جګړه زور اخیستې ده. اوس تاسو ګورئ د جګړې سیستم هم بدل شوی ده. اوس مخکې چې وو جبهي جګړه وه، هغه کې معلومه او مشخصه وه چې دښمن چیرته ده او دوست چیرته ده. خو اوس متاسفانه موږ په کور کې، موږ په دفتر کې، موږ په هغه ځای چې موږ کار کوو همالته دښمن شته او نفوذ لري. دا یو. بل دا چې موږ نه وایو چې څه نه دي سوي. دا د بیان ازادۍ دومره پرمختګ او دا چې خلق خپل آند او هغه مفکوره خلکو سره شریکوي، دا خپل یو پرمختګ ده. خو هغه کار چې باید سوی و خبریالانو ته هغه نه دي سوی. اوس تاسو ګورئ مسؤلیت دلته په کابل کې نشته. خبریال ته کاري مسؤلیت نشته. که یو دفتر وغواړي، یو رسنۍ وغواړي، یو خبریال ځان سره وساتي نو هغه ساتي. که کوم ستونزه پیښیږي پرته له دې چې له هغې نه پوښتنې وسي یا هغې ته جبران خساره وسي، هغه له دندې نه ګوښه کوي. دا یو. بل دا چې موږ صحیح مسؤلیت نه لرو دلته. اوس تاسو ګورئ څنګه چې افغان صاحب وویل، یو خبریال ته پیکیږي هغه باندې 2,00,000 افغانۍ مصرفیږي. او متاسفانه هغه نهادونه چې د خبریالانو په نوم کار کوي هغوی هم خپل جیبونو ته ګوري. استاسو ګوري یو نهاده د صندوق خبرنگاران په نامه، هغه خبریالانو ته ویلی ده چې که چیرې څوک شهید وسي هغوی ته موږ 10,000 افغانۍ ورکو، او که چیرې خدای نخواسته څوک ژوبل سي هغې ته 15,000 افغانۍ ورکو. حالا چې په دغه صندوق کې تقریبا 1,500,000 افغانۍ تر اوسه پورې یو ځای سوې ده چې ولسمشر ورکړې ده، نور مشران ورکړې ده. نو هغه نهادونه خپل ځان لپاره کار کوي، هغوی خپل کورنۍ لپاره کار کوي، خو د خبریالانو لپاره بس خبریالان یو نوم ده چې هغوی باندې تجارت روان ده، او خبریال بس د اور لرګی ده چې هغې نه استفاده کوي خلک.
مننه. افغان صاحب، دلته افغانستان کې سره له دې چې نوابي صاحب یادونه وکړه او دا معلومه خبره ده په وار د مسایل یاد سوي دي، د تیرو 13 کلونو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پرمختګ کړی ده په بېساري ډول. راځو تاسو نه دا پوښتنه کوو چې آیا په رښتیا هم دغه پرمختګ څومره دې ته زمینه برابره کړې ده چې خبریالان وکولی سي خپل حق چې هغه اطلاعات ته د لاسرسي موضوع ده هغه ته ورسیږي؟ د دې پوښتنې جواب به تاسو راته راکړئ. اول راخلو چې صدیق الله توحیدي د افغان خبریالانو د کمیټې، د خوندیتوب کمیټې اجرایوي مشر ده، د تلیفون په لیکه راسره دی. توحیدي صاحب سلامونه، وخت مو خیر.
سلام علیکم.
ژوندی اوسئ. توحیدي صاحب، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ، موږ نن په خبرونه کې پرې بحث کوو چې افغانستان کې د افغان خبریالانو وضعیت څنګه دی.
متاسفانه با وجود اقدامات قانونی که افغانستان وجود دارد، با وجود حمایت‌های قانونی که وجود دارد، متاسفانه وضع خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در افغانستان وضع مناسبی نیست. ما از سال 2014 به این سو یک رقم درشتی از تلفات خبرنگاران را داریم، همچنان از زخمی شدن خبرنگاران را داریم. از طرف دیگه ترتیبات ایمنی، ترتیبات ایمنی حکومتی
خانو د توحیدی صاحب اړیکه پریس و. کوخخ کو د خبرونه په لار کې بیا هم له توحیدی صاحب سره اړیکه ونیسو او نه پښتنه وکړو چې ساکل یا په دوه درې کلونو کې، ورسته دوه درې کلونو کې څومره افغان خبریالان وزل سوي دي او ټاپیان سوي دي، په کوم پیښو کې لاملونه چې دي. مهرباني افغان صاحب، تاسو ماته د پښتنه جواب راکړئ که یادښت کړی مې وي تاسو سره. ویدا خو
فکر کوم تاسو د بیان د ازادۍ په تړاو باندې خبره وکړئ چې څومره د عملي شوي ده کنه. بدبختانه په افغانستان کې ډېرې قوانین او مقررات شان یوازې لیکل کیږي خو عملي کیږي نه. حکومت د خبریالانو د ملاتړ ادارې بیلابیل خبریالګاران همیشه دا وایي چې باید د بیان ازادي موجوده وي، معلومات لاسرسي باید ولرو. قوانین لیکل شوي، مقررات لیکل شوي دي، اما هیڅوک نشته چې دا عملي کړي. هغه څوک چې خپله د دغې ادعا کوي چې باید د بیان ازادي موجوده وي خو چې وخت د عمل راشي هغه هم د مسؤلیت تیښته کوي. اکثره خبرنگاران یا خبریالان په همدغسې مواردو کې تهدید شوي دي، ټپي شوي دي، اتاین ژوند یې له منځه تلل شوی دی چې دوی کوشش کوي چې معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، د بیان ازادي موجوده وي، بلکې هغه ګواښل کېږي که مستقیم په همغه وخت نه وي بلکې داسې یو وخت ورته کېږي څارل کېږي په وخت زمان هغه د منځه وړل کېږي. ځکه ممکن په اوس وخت کې په افغانستان کې بالخصوص تحقیقي خبریالي دا یعنی د خپل ژوند سره لوبه کول ده. علت هم دغه چې دلته معلومات ته لاسرسی نشته، که غواړي په دغه برخه کې پلټنو کې نو ته دا فرض کا چې ته به په ډېر کم وخت کې د منځه ځې.
مننه. سلام توحیدی صاحب، د مونږ غږ اورئ؟ ښه، مهرباني توحیدی صاحب، وروستیو دوه درې کلونو کې تاسو ارقام ورکولی شئ چې څومره افغان خبریالان وزل شوي دي او ټپیان شوي دي؟
بعد از سال 2014 تا سال 2019 که ما در جریانش هستیم بیشتر از رقم تلفات نسبت به 10 سال گذشته زمان حکومت آقای کرزی یا بیشتر از 10 سال ما در مجموع در این سالها حدود 100 خبرنگار را در افغانستان از دست دادیم که یعنی بیشتر از نصف از این در امی 4-5 سال گذشته شهید شدن و از معنیش این است که ما یک رقم رشد تلفات داریم در حالی که ما از سال 2001 تا سالهای 2012 و 2013 مجموعا هر ساله به صورت اوسط حداقل 3 خبرنگار در افغانستان از بین می رفت، اما در این سالهای رقم بسیار بالا رفته. مثلا در سال 2017 گپش به بیش از 20 مورد رسید، در سال 2018 به 17 نفر رسید و در جریان سال 2019 هم شما خبر دارید که همکاران ما در افغانستان شهید شدند و در یک حمله در سال گذشته خورشیدی در دهه سال که ما در بزرگداشت از مقام شهدای رسانه‌ای هستیم در حدود 9 خبرنگار در یک حمله به صورت هدفمندانه شهید شدند. این رقم تکان‌دهنده رقمی بود که ما در تمه همه این سالها داشتیم.
توحیدی
صاحب، وضع خبرنگاران یک وضعیت مناسب نیست.
په خبرونه کې ما سره قدرمن او تکړه او فعال افغان خبریالان ناست دي. دوی په دې بحث درلود چې افغانستان کې چې د افغان خبریالانو لپاره کوم د خوندیتوب او د ملاتړ بنسټونه چې دي هغوی په سمه توګه د خبریالانو وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې. تاسو چې دغسې یو نهاد یاستئ چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یاست، په دې برخه کې مشخصا تاسو څه کړي دي؟
ما حداقل در این سالهای نه از کمیټه مسئولیت خبرنگاران در حد توانی این دفتر هم امرای زخمی ها کمک نقدی صورت گرفته، هم امرای خانواده شهدا. یک تعداد از زخمی های حادثه دهستور توسط حمایت مالی همی کمیته به هندوستان فرستاده شده، یک تعداد هم در داخل کمک شدن که تداوی شوند. اما به هیچ وجه یک نهاد کوچک غیر حکومتی توانایی رسیدگی به صورت دوامدار را به خانواده های شهدا و زخمی ها ندارد. این در یک حد بسیار محدود است که انجام میشه. حال داستان ما که خاطر میکنن شاید باورشان بین باشه که این نهادها بالاتر قویتر از حکومت هستند و حکومت ها برابر این نهادها توانایی ندارن. در حقیقت این بالا رفتن سطح توقع است به دلیل از این که کمیته مسئولیت خبرنگاران یک انجوی غیر حکومتی است در مساحات مشخص توسط مؤسسات بین‌المللی حمایت مالی میشه و بعدش هم هیچ بالاتر از او یا کمتر از او نمیتونه کار کنه، در حالی که طبیعتا حکومت افغانستان باید تمام مخارج خانواده هایش داره با دوش بگیره. همچنان مالکان رسانه‌هایی که توانایی مالی دارن اینا باید کمک بکنن همراه خانواده هایش در صورتی که از اینا بازماندگان صغیر وجود میداشته باشه یا هم به یک نحوی از آنها باید مورد حمایت مالی قرار بگیره، خانوادهشان، خانمشان، مادرشان، پدرشان و اینا.
توحیدی صاحب، پلان تو که کراته وایي ځکه زموږ د خپرونې وخت ډیر کم دی، کراته وایي چې آیا دا لازمه ده چې کله خبریالان ټپي کیږي یا خدای مکړه دوی وزل کیږي هغه وخت کې بیا د بنسټونو کار ورته کوي که نه مخکې له مخکې دوی چې ټپیان کیږي د دوی د ټپي کېدو د وزل کېدو مخنیوی وسی؟ ښه خبره ده.
په دې برخه کې که باید تدابیر جدی پیشگیرانه صورت بگیره، اما این تدابیر توسط نهادهای غیر حکومتی ممکن نیست. ما قبل از اینکه حمله بر مووی گروپ شود و اخطار از جانب کمیته نظامی طالبان رسید، ما این مسئله را با حکومت افغانستان در میان گذاشتیم، جدا از اونها تقاضا کردیم. بر مبنای همون تقاضا بود که کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت تأسیس شد، هم در کابل تحت ریاست آقای دانش و هم در تمام ولایات کمیته مشترک فعال است و حکومت اطمینان های لازم را در این زمینه داده بود. اما متاسفانه با وجود هم اطمینان ها آنچه که اتفاق افتاد، نهادهای غیر حکومتی نه مسئولیت تامین امنیت نهادی را میتونن داشته باشن، نه قوت اجرایی هستن.
دیره منن
چیزی که میتونن انجام بدن دادخواهی به خاطر تامین امنیت.
دیره منن کور ودان منن تو هیدی سب که وقت ولری نوابی سب دخبرونه وقت کم دی که تاسو را تو وایتی تاسو غختنه په دې برخه کې، یعنی تاسو چې افغان خبریال هستی دلته په ټولنه کې فعال هستی، دورز په جریان کې مو همدا کار دی، حتی خی لورز نه اضافه تاسو کار وکي د خبریالي لپاره او خبریالي کوي د اطلاعاتو د خلکو ته د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې غوښتنه مو په دې برخه کې مشخصا د افغان خبریالانو د خوندیتوب او دوی د امنیتي تدابیرو لپاره څه دی؟
مشخصا زه هم دا وایم چې مو خود خبریالانو د خوندیتوب د ادارونو هیڅ غوښتنه نه لرو، ځکه چې هغوی په خپل ضعف باندې اعتراف کوي. دا یو اموک طرف حکومت ده چې حکومت باید دا واضح کی که هغه د بیان ازاده خپل لاسته راوړنه بولی، نو اړین ده چې هغه باید دغه دایې نه دفاع وکي. او بل شی چې وایم دا په ټولو خپل همکارانو باندې، خپل مسلکان او هم ټولګانو باندې غږ کوم چې د دین وروسته باید موږ خپل ځان قرباني نکو. د څه لپاره باید موږ قرباني سو؟ آیا د لپاره چې بیا د موږ مرګ نه وروسته یو څوک راسی او موږ باندې قطنامه وو یا پروژه واخلي، یا د لپاره چې هغه رسنۍ ته چې موږ کار کوو هغه موږ قدر نه پويږي موږ قدر باندې؟ نو مشخصا ما غوښتنه د خپل همسلکانو څخه دا دي چې اوس وخت را رسېدلې ده چې موږ خپل ځان لپاره کار کو او د دې نه وروسته خپل ځان قرباني نه کو هغه څوک لپاره چې موږ باندې پروژه اخلي.
ډیره مننه کور ودان. افغان سب تاسو راته وایي په دې برخه کې لاند، البته په دې برخه کې خپل خبریالان او څومره خپل مسؤلیت ادا کړی ده چې دغه ته اول یا لومړی خپل ځون مهمه اوسي، د خپل ځان ساتنه وکي، بیا وروسته لاغین خلکو ته اطلاع رسونه وکي، او مشخصا غوښتنه مو په دې برخه کې څه ده چې د افغان خبریالانو خوندیتوب، یعنی هغوی د خوندیتوب ته پاملرنه وسي؟
زه به لږ د شویم ممکن توحیدي صاحب د ما غږ اوریم. همیشه په افغانستان کې کارنامه شاهکار خبریال کړی ده، د عمل په ډګر کې خبریال منډي وي، خو امتیاز څوک اخلي؟ هغه څوک امتیاز اخلي چې هغه د خبریالانو ملاتړ چغي وي، هغه کسان چې همیشه په خپل دفتر کې پراته دي شین چای چې اچي. تاسو ولې ټول مخکې ولسمشر ځینې خبرنګارانو لپاره هغه کړی و چې مډالونه ورکي؟ دا خبر د خبریال حق و نه د غچات د خبریال په نوم باندې امتیازونه بودیجی ترلاسه کوي. دا یو غیر قانوني عمل و، یو بې انصافي و. ولی هم د توحیدی سب ولی د غنور کسانو غک پردنه کچې د خبرنگار حق ده، نه د کسانو چې دوی د رسنۍ او استاد دي یا په خوا خبرنگاران در شي اوس د ملاتړ په نوم باندې هغه جوړ کړي. همیشه هم د اسکار شو ده خبریال د خپل ځان لپاره څه کړی دي؟ یوازې هم دغه لکه دلته چوس مونږ راغلي دا خپل غک پرته کړی ده، هم د غسی غک همیشه پرته کړی. خو بدبختانه ځکه اوریدل کیږي چې مونږ په هغه کې نه د صلاحیت پکا چکه، یوازې مسولیت د خپل رسنۍ کې کوم خبرنگار کار کوي هغه مسؤل نه ده، ځکه اکثره رسنۍ چې دا خصوصي دي هغه د خبر چې دا یو بزنس تجارت خرڅي. هر خبرنگار چې 14 او شپږ ځای دی چلته دی ورسته ورشي ترڅو هغه مکمل امنیت خوندې شوی او هغه غواخ د منځ ته للی، بلکې رسنۍ مجبوري چې نه ته وخت په بزان ورسو ترڅو که تصویر واخلي او ځخلي دون کې ولرم خرصلا ولرم. مینه نه پر رسنۍ کې، نه په حکومت کې، نه د ملاتړ ادارو د خونه، د هیڅ لحاظ خبرنگار مسؤل نه ده، حقوق نه دی خوندې شوی. څوک چې ادعا کوي دا ادعا کاذب دی.
ډیره مننه کور ودان. افغان صاحب او نوابي صاحب تاسو راغلي موږ سره په بحث کې اشتراک وکور ودان له دواړو نه قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې موږ په بحث مو اورید تعقیب وکړه او همیشه مو خپل نظریات موږ سره شریک کړي دي، انتقادونه مو شریک کړي دي. ډیره مننه تر بلې ونی چې تاسو په خدمت کې حاضرې ګوخه وخت لري. خدای پامان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.